کرسټال جوړو، بیا موږ بارنچې ته استو، د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
د نجیب په نوم یو معتاد وایي، د نشه یي موادو رانیولو لپاره مې د خپلې مېرمنې او مور سره زر خرڅ کړل.
دا اوسه پورې دغه د مکلار ساتي بچو خاوندان یو، موږ اوسه پورې بچی ته په سکه جازان لم ولا کده ولا سته کاره کیږي چې کپڑے اغستې شو نه ځان لخر نه بد.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
دا ټول استاله لاسه دي مور، کدی په اوله کې مو خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. وخت د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي دا فرمان د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د کموالي په برخه کې مؤثر و که نه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نشه یي مواد هغه پدیده چې تر ډېره حده یې نوم له جګړې سره تړلی و، خو د کوکنارو په دودیزه سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم دا مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمېرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې شوې. دې څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,23,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي و، خو وقته د طالبانو تر رسېدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي، یوه ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې، او متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرستې نه لرو. هیڅ هېواد هم تر اوسه نغدي مرسته یا داسې مرسته ملموسه نه ده کړې چې هغه زارعینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده شوې. البته ژمنې شوي دي له مختلفو خواو نه. موږ منتظر یو چې باید افغانستان له خلکو سره د نهایي کې ښه مرسته وشي او په هر صورت اسلامي امارت چې دي دستې مخدره موادو ټول ډولونه مخنیوی وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو او اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي و دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په کمولو کې مؤثر و که نه. د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحدو ایالتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي. د زراعت کارپو ایوب رفیقي په ځینو سیمو کې بزګر له مالي پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلي بولي او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي.
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی. د کوکنارو د کښت محو کولو یوازینۍ لاره د یو مسؤول او فعال حکومت جوړېدل دي. د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده، ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه. زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري.
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې 2 د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده. له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلې دي.
په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اورېدلی شئ. نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلوده چې د دوحې د تړون د ژمنو پوره کولو تر څنګ به بیا واک ته لرسیدو سره سم د نشئی موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګرۍ مالی سرچینه بلل کیږي. اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ یو کال پوره کیږي، دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي وه؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشئی موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنګټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدې غړې میرمن وینډا فیلبا براون څخه کړې او د مرکې په پیل کې مو پوښتلې چې آیا طالبان له نشئی موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2021.
Taliban په تیریو کال کې څو ځله اعلان وکړ چې د کوکنارو کرل بند دي. لومړی د 2021 کال په منی او دوهم هم د 2022 میلادي کال په پسرلی کې. هغه مهال چې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي وه او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سږ کال به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي. ځکه له دې وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سخت دریځ چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پرېکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او دا ویرسته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب سي. که طالبان وغواړي خپله پرېکړه عملي کړي، کولی سي خو لویه اقتصادي بیه به یې خلک پرې کړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډېره ستونزمنه پرېکړه ده.
About 4 months ago your aware the
Taliban شاوخوا څلور میاشتې مخکې طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far, and frankly
موږ تر اوسه د نشئی موادو پر نړیوال بازار د دې فرمان اغیز نه دی لیدلی، او لږ تر لږه به دوه کاله ونیسي چې موږ د نشئی موادو د عرضې او تقاضا پر څرنګوالي د دې فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبانو هغه مهال د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوی و. له همدې امله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشئی موادو عرضه راکمه سي، ځکه د کوکنارو تریاک ټول سوي دي. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي که نه.
What's going to happen in the fall with the fall growing season? Is the Taliban going to be cracking down on that or not?
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړې توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې له طالبانو دا تمه کیدای شي چې له نشئی موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي. او ولې باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤول بولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the poppy ban in
په نورو نویم کلونو کې هم طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف پر رسمیت پیژندل کېدل و. سږ کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف همدا دی. طالبانو څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندېدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو سږ کال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه سوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي. او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندول او ترهګرو په ځانګړې توګه ایمن الزواهری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غوسه راکم نه کړي.
All counter-terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان لا له پخوا د نشهیي موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشهیي موادو له درکه دا ستره مالي سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه عواید ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بل یې د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشهیي موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی، د لوږې کچه ډېره سوې او اټکل دا دی چې په راتلونکي ژمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نسي کېدی چې طالبان دې د کوکنارو له دې درکه خپل عواید بند کړي، او د دوی د قمندانانو له ادرس هم ورته تمه نسی کېدای، ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي. یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم عواید مسله ده، او بل د دوی د قمندانانو عواید دي تر څو د خپلو جنګیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قمندانان غواړي چې د خپلو جنګیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالي لګښت ورکړي. نو په یو ځلي توګه د دې عوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکون او باوري سبب ګرځي.
موږ
تر اوسه له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهرني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګډ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشهیي موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about how
Taliban د څو مودې لپاره کولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، او دوی بعد د دې لپاره له تاوتریخوالي هم کار واخلي. خو د اوس لپاره دوی یوازې سپارښتنه کوي، او په راتلونکي کې که وغواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي نو په نظامي اقدام به هم لاس پورې کړي. خدا باید هیر نه کړو چې بسګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې امله د طالبانو دا پریکړه خطرناکه ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوی د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کیدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز د نشهیي موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشهیي موادو قاچاق ډېر سوی دی. خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشهیي مواد قاچاق کوي.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی.
څرنګه چې دا سړی د نشهیي موادو قاچاق کوونکی دی، نو خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشهیي موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، نو په دې ولایت کې د دوو نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشهیي موادو قاچاق تر پخوا اسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړې چې نشهیي مواد قاچاق کړي. خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
پنځلس کاله کېږي چې اروپایي، آسیایي او ګاونډیو هېوادونو لکه ایران ته مې ډېر نشایي مواد قاچاق کړي دي. پخوا مې هر کال نږدې یو نیم ټن نشایي مواد قاچاق کول. پخوا لارې ډېرې سختې وې، خو اوس لارې اسانه او ساده شوې دي. موږ کولی شو چې په ډېرې اسانۍ مواد له پولو څخه تېر کړو او بهرنیو هېوادونو ته یې قاچاق کړو. د طالبانو حکومت موږ ته د موادو لیږلو لپاره یو بیل راکوي. موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډېرې سادګۍ مواد نورو هېوادونو ته قاچاقوو.
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد، که څه هم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو دی وایي چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی موادو د قاچاق د لارو په اړه داسې ادعا وکړه:
زه خپل کارخانه لرم، کرشتا جوړو، بیا موږ بارنچی ته استو، د بارنچی څخه بیا ورو خارج ته.
له نشئی موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا UNODC د 2020 میلادي کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشئی بوټو لکښت، نشئی موادو تولید او قاچاق له لارې ترلاسه شوې پیسې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې راغلي و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړې چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د طالبانو د حکومت مین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشئی موادو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښتې هم منع کړی دی. خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسي کال د سنبلې په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالي ازادۍ په اړه چمتو شوی ازادي راډیو ته رسېدلی، پکې راغلی چې په 1999 شمسي کال کې د طالبانو کلني عواید 1.6 میلیارد ډالر ته رسېده، چې 416 میلیونه ډالر د نشئی موادو له لارې ترلاسه شوي وه. د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
حکومت باید د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي، او باید موږ له حکومت او اړوند سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو.
موږ وغوښتل چې د مدني فعالانو او نشئی موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. یوازې د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د نشئی موادو تر 200 ډیر خرڅوونکي نیولي دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د ننګرهار د کیې ولسوالۍ نجیب له 1900 کالو راهیسې نشه کوي. د تر نشې مخکې د خراتۍ ماشین او 15 شپږ دوکانونه درلودل، خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار له کاره وشاړه. پر ده اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی. دی وایي چې د نشئی موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرڅ کړي دي. دا چې نجیب ولی او څنګه محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه خرد ماشین کاروبار کوم. ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخت نه کنه، بس بیا داسې چرس او بیا بس داسې الکول ملکول مسکل بعد بیا او کې مون کاروبار سیټو شریکو بس لین دین برابر ما ټیم ما نشي مشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې نسی بار خل راتلی کنه. او ټیم مونږ 15 شپږ دوکانونه خرادای او 3 شپږ واته د سیلری زمونږه مس شریکو ترونو سره شریکو کنه. مس پلار برته ویلی یو ګلارې ته وخجتا شو، یو دکان باندې کې نه لاړ شو، زی باندې کې نه کور باندې وزیر او نس یو کاروبار راو نس. او ټیم بس ما مزغو خبره نه کې انچ کول. بس دې بلتون راغې بس دې نو بس جب لاغه شو لو بس دې سینیو قسم شربتونو کمپینل دی وته په دې زراغ لمبه دل ګرزان او کنه 40 روپې خپل قیمت یو دې ډېر زیات خراب کړم. بس مونږه ډی ماډی مو کاروبار هم لاړل بس دکانونه مو کار پاکستان نه راغلو دلته بس بیا دلته کله په کارګرۍ کار کولو بس دغه نشه مې گزاره کوله بس بیا مې دوه ځل نګرار کې علاج وکړې دغه نشو بس راغلو مونږ پلار لډیر تریخ سړی م دی ما سې هغه یو ورور خودکشي وکړل د پلار د لاسه خاص په دا سرې ځانو ویشت ورون بس بیا هغه نه پس یو میاشت پس ما ته واده وکړې بس بیا لاړم ترکیه ته ترکیه کې مې دوه دوه نیم کاله تېر کړل بس ترکیه نه بیا راغلم بیل ته په نګرار کې بل خرادی والا د علی مستاز نومېږي هغه سره مې کار کوو څه وخته پورې بل د لږ پلار ما سره بس خلاب ونته دی لږ کینه ونته رسه لري کوشش زما درې ځل علاج وکړې زه وتم دومره ته په هماغه سترګه ګورې هماغه زوړ دغه هماغه دغه بیا د سړی لږ سړی سره لاس تیر کړي کینې وسره خبرې اترې وسه وکړي ته څه غواړې څه نه غواړې زه غواړم زه په خپلو خپو ودرېږم ښځه لرم بچي لرم او ته لږ څه ناڅه وکړم اوس دا اوسه پورې دغه د مونږ پلار ساتي بچو خاوندان یو مونږ اوسه پورې بچي ته خو څکه ژه ازان لم ولا که دا ولله سته کاله کېږي چې لږ کپړې اغوستې شو نو ځان له ښه نه بد داسې وغه چې د ښځې کالی مالې سونم په کې خرڅه کړې ده مور مې هم داسې سونم ونه په کې خرڅه کړې داسې وخت هم په ما راغلی دی چې غوسه راغلی کر شي راباندې راغلی که خو ماري راغلی پیسې نه شی مې مات کړې خپل کور کې خپله کوټې خپل ځان ته مې نقصان رسولې یو مې مور راډو ګاډۍ خرڅه کړې وه یو دسبند و او نور میں خزی داس یو زل کالی مالی او غمی خرس کے اختیاج مختیاج و بس دبل پا اگو پراتی لکا بس روڈے موڈے دونو نخرم خالی چی او بس سگرٹ او چرس مرد مو سب ہوائل بس دری وریز سالو ریز پینزو ریز شوگیرہ سڑے ہو کی بس دیماغ دسی شی چی بس پزان نپوئے گا مدد دلتا میں بس را راولی ملتا میں واچے
تازہ دی راڈیو درنو آوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې خدای داد د خپل کشر ورور په محتاط کې دوه خبرې یي سخ په قار کې یي او سندلاسه جګړې ته چمتو واره نشي مور یې وارخطا کې یي او خدای داد په زارو یو له جګړې را ګرځوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر لکوره وزي دا چې ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې وایو
وره عمره چیره
دلته راسه زویا دادی د ور په خونه کیه ما
وره نن راته خانه ښکاری بیا خو به دین ګور د سره جنگ نه وکړی
نه زویا جوړ خوره کی څه نه دی ویلی هغه لک ته ډیره خوشینه یم
کومه لک چا ته خوشینه
هی ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته هم داسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سګرټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړی وه دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی
دا څه وایې ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي
نه نه کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې
دا ټول ستا له لاسه دي مورې که دې په اوله کې مونږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه دا لږ د علاج غم وخوره
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی اوس یې ورسره معلومه
ودرېږه زویه چیرې ولاړې ته خو زما خبره واوره یوارې
والکه ولې په منډو یې دا وګرځه څه خبره ده
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم
ولې څه خبره ده له چا سره دې جنجال کړی دی
زبیر یادوم وینه به ځمکې ته نه پرېږدم
کوم زبیر
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډرې شو
ګوره بچیا ته را وګرځه دای دې حل لاره نه ده سمه لاره به ورته پیدا کړو
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي
ګوره زویه لکه سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای
ګوره بچیا پولیس په ثبوت پسې ګرځي کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي تا اندېښنه مه کوه دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي
سمه ده پلاره هر څه ته وایي
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشئی مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشي شي؟
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت اوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب، که ستاسو غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره آسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.